라디오.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم نن سه شنبه ده د 2023 کال د اگست 14 د 43 کال د اسد زمری دروشته مپایل خبرونه کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج گولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل شوي دي. ژوبل یا وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې د ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکاري ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو له عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سږنی اورښتونو په افغانستان کې د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. لازادی رادیو خبرو ته غوږیست. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یک شنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمیر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو اوره لیګ پرون د بندي امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تیرو دریو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو لا هم راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بندي امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه. بندي امیر 1600 منډې کړې وې خو سپین غر په بندي امیر 1600 منډې هدف ټاکلې او خو سپین غر په شلو ورو کې 1600 منډې وکړې شوې. په دوه مسیالۍ کې مساینه کاتالانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبان ځوکونو او د پاکستان پولیساتو ځوکونو تر خمته نږدې سره نښتې کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغې ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامي یوسف دی خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې د تیرورس تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د آی اس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوځ پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مځکې او د یوه ښارګوټي په تړاو نیولی دی. په پاکستان کې د یوه جګپولي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دي.
ایرانی پانګوال د افغانستان د کانونو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې د معدن قراردادونو عمدتاً د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي، اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 نه تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دا خپل تروزه مند دي، موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نرم کړو، نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدای ورکی کې دوستۍ روولې، بدای خدا سې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ ده خو به پلنه سخته وي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاست ویم رزو. اول مطلب ته پرون ناوخت په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وښود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و.
تېره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې دا کرښو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرښه اصلا مني نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورنډ په کرښو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاړه ولري، یو دیوال ولري تر څو خپل دایه قوي کړي. او بل طرف ته د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغې ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوې ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې ISI خوانه مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړی ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مځکی او د یو ښارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوري پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په 70 کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دي چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي ویل شوي چې پوځي محاکمه پیل شوي او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د ISI استخباراتي ادارې مشر و او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یوه هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په زلونو ISI د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د ISI مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخواني صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د ISI مشر ټاکلی و. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخواني صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلې.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري دی او دا هغه په ځای دی ولګي. نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو به هر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قمندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشرۍ د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالب بندیان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رایې په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې دسیسه وه خو اردو دا تورونه ردوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب شارو اکثر د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت د مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مند لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکاره کړي وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو وخت مشکل دار چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازی بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم دتن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دی، اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو ته معلومه ده چې تیر ځل په امریکې متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکې متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاري چې لدی نمواسره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټه تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادی ګټي یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یي چې موږ له خپل منابعونه په دوامدار شکل سره او په موثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو دي اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینی د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په وسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربه دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاواني.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمېر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني وضعیت مخکې اسرائیل ته 130 هوایي شرکتونو الوتنې درلودې، خو اوس یوازې 30 هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینو شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایی ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایی شرکت او یو شمېر نورو هوایی شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري.
کان تلویزیون د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپلو ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللي دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنهای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساري لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدی خبر وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله ژغ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کېږي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامی پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ رغیدنې لپاره. غلط هم دغه پروسه ډیره مغلقه وا او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړ کړی. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد زیان منی.
یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ هم ته ډیر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش ارادي موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلور لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیل لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل:
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لوی لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي وو چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 ګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
په خوست کې د روغو جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیل په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي که چیرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل:
الحمدلله د لاس راځي کې چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدی په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو. دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولدلې، خو نن الحمدلله دا وټغر ته رټول شوي یو چې ودان به د نورو خلکو دماغ لوی شي او د نورو خلکو موضوع به خلصي انشاءالله. په داسې نه
دواړه پخوانی دښمنې کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی. وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست مساخیر اوسیدونکي محمد وری شاه وویل:
ستونزې ډېره وې، موږ به په غره کې په سامه کې حتی مدعي خو نه چې بل چا نه بډو بل چا نه مې وېروه، ځکه چې هر سړي ځکه کور کړی چې دا مدعي دی. نو موږ دا نورو مشکل نه دا ډېرو دی چې مدعي به خبر نه وي د کور به شوی وي.
سوله کوونکي اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقداری طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پایله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي:
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه مند دي. موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه یې نرم کړو، نو والله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي، او بدی د هېڅوک نه خوښوي. خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د استعمال.
د خوست قومي مخور وایي قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخور بیا په خلکو کې د سوله ییز ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخور توریالی منګل وایي:
دولت باید په دې کې ډېر جدي واوسیږي تر څو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي تر څو نوي بدۍ رامنځته ته نشي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي تر څو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونې وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدی او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما ودا آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
آزادۍ راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.